احمد شبرم د ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې ساعت د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د تورخم په جګړه کې د یوې سرچینې په وینا څلور طالبان وژل شوي دي. په دغه سیمه کې دې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل دا نښته چې پاکستاني عسکرو پیل کړې وه، څلور طالبان پکې وژل شوي او پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي، خو له دوی سره د هغوی د تلفاتو کره شمېرې نشته. د سرچینې په خبره طالب ځواکونو د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بلې خوا بیا له سیمې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال دولس نیمې بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په ولایتونو کې نن ښوونځیو د ګرمسیرو ښوونځیو کال پیل شو. په نهو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنه کړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې موسسې د تیرې اګست میاشتې په یو ویشتمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د مکتب په عمر برابرې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي دي، او د دې نړیوالې موسسې په باور له لویه سره په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وژلي چې د افغانستان له خاورې دې هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې جی کی این بی نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اګست په دیرشمه د شپې لخوا پر پوله اوښتي او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9 ده. دا درې واړه وژل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي چې د سې شنبې په ورځ په لومړیو کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواک توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د نوموړي دغه سفر له مخکې نه اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نه اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیتد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 او 200 میلیونه ډالرو ترمنځ د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسیې د اجورو وسلوالو ډله به یوه تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره له دې چې د واګنر د ډلې مشر یوګنی پروګوژین وژل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. حکومت ویلي پارلمان ته به په یوه مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نوم ونوموي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم مې په سوریه او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي، غړیتوب به ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې جګړه ده. د طالبانو لوري ته د تلفاتو دا وشتو خبر لرو. نور څه شوي دي تفصیل به په خبرونه کې درکړو. نن د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. له افغانانو سره مو د ملګرو ملتونو له بیړنۍ مرستو خبرو او د نورستان د منډول ولسوالي خلک خپل سړک په هشار جوړوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني سبا 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلو چې په تورخم کې جګړه شوې ده، په دې اړه لومړی ل خپل خبريالو وورو ل خاطر پردې څخه به وورو چې تازه جزئیات څه دي، تازه مو څه ترلاسه کړي.
سلامونه تاسو ته. په تورخم کې وې سرچینه چې نو غاړي نوم یې پراپور کې واخیستل شي، نن ازادي رادیو ته وویل د افغان طالبانو پاکستانی عسکرو ترمنځ په 2 ساعته جګړه کې څلور طالبان وژل شوی دي. سرچینه وای په دې نخته کې پاکستانی لوري ته هم تلفات اوخت خو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. د سرچینې په خبره جګړه هغه مهال رامنځته شو چې طالب ځواکونه د کرخې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسټ جوړول چې پاکستانی عسکرو په ډزې وکړي. لبل خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کوي او وایي چې دوړو خواو د دې نخته د عواملو په پیدا کېدو باندې کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې یاد نخته د پاکستانی عسکرو لخوا پیل شو او دوی ځواکونه په وړاندې ځوابیا دځې وکړلې. لبل خو به په سیمه کې یو شمیر عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال 2:30 بجې د دغه جګړې له پیل سره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دغه عیني شاهدان وایي کله چې جګړه پیل شو نو جګړه د درنو وسلو غوونه هم دوی اوریدلې وایي چې الته په سیمه کې وضعیت ښه نه و. بل شي بس
مننه خاطر پر دې سوس بل ډیورنټ کرشي ور واړو. فرهاد شینواره هم را سره ده. فرهاد شینواره څنګه دا جګړه لا هم روانه ده؟ مجد سره پرونه تر لاسه کړی دي چې خال خال دز لا هم کیش
دا سره چې دا اوس لږ وخت مخکې ما د خیبر ضلع پولیسو یو افسر ناهید خان چې دغه د تورخم د پولیسو انچارج ده هغه سره خبرې وشوې. نو دی ویل چې خو شایو سات کیږي چې دغه جګړه ودرېدلې ده او مطلب دا چې دا ډزې بندي شوې دي. دوی د دغه خبره تصدیق وکړ چې پاکستان اړخته د اف سی یعنی د ملیشیا ځواک یو تن چې کوم دی په دې ډزو کې جو بل شوی دی او بیا دې طرف ته چې کومې لارې ولاړې دي چې کوم افغانستان ته کوم مالونه وړه دا وړو وسلو په استعمال سره غ لارې او شیشې ماتې شوې په ډزو باندې لګېدلې او سره د ال پی جی چې کوم مایا ګیس ته داغي یو ټانکر چې کوم دی هغه لیک شوی خو تر اوسه څور په دې باندې نه لګېدلې. دوی دا تصدیق هم وکړ چې دې طرف ته د پاکستانی چارواکو د کسٹم کوم دفترونه دي دلته یو راکټ لانچر ګولې را پرې وتلې ده چې چاته چې ځاني ځان نه رسولې خو ودانه او ته ځان رسولې ده.
فرهاد شینوار د جګړې ته درېدو علت سره خبرې شوې دي او کنه په خپل درېدلې
دا څه ک په تیر وختونو کې مونږ ګورو نو دغه سي په تورخم باندې څه وخت لپاره دوه طرفه نخته وشي او بیا په دې منځ کې مذاکرات وشي او بیا دار دروازه خلاص شي یعنی چې کله هم دواړو خواو ته تعمیرات کیږي په داسې صفر نقطه باندې نو یو بل ته نه پریدي. لګنن چې اغه اړخته افغان طالبان غختل چې یو مورچه جوړه کا یو پیکټ جوړ کا او پاکستان امنیتی ځواکونو په غوي باندې ډزې وکړې او هغه منع کړل. همدارنګ په تیر وختونو کې کتا ست یاد دي 2018 کې هم دغه سی یو شخړه رامنځته شوی و چې کله پاکستان اړخته د پاکستان گیټ په نوم باندې پاکستانی حکومت غوښتل چې ولوی دروازه او یو یادګار جوړ کړي او بیا هغه طرف هغه وخت چې کوم حکومت او پاغي وخت کې کوم امنیتی ځواکونه نو دې طرف ته ډزې وکړي چې پاغي کې بیا په 2018 یو پاکستانی میجر وژل شو. نو دواړو خواو ته چې کله هم دغه ست تعمیرات کیږي په یو بل باندې ډزې وکړه تعمیرات ودرګي بیا دروازه خلاص شي بیا بند شي دا مسلسل ډیرو کلونو نه داسې یو صورتحال روان دی.
فرات شینوار مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا او وروسته د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي شوونیز کال پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوسېږي د پمنځنۍ سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په ګرمسیر ولسوالیو نه او بخشي ولایتونو نه ولایتونو کې نن شوونیز کال پیل شو خو هلکانو ته اجازه به چې شوونځیو ته لاړ شي او لشپژم ټولګي ورپورته جنو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. تفصیل له حسیب تلار څخه تلار څخه
سلامونه. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وای نن د وګي 15 د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د خنځوی او مدرسو د نیوي خونیس کال لمړی ورځ ده. د خبریت وزارت په خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر پانه کړی او دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویل دي چې ورسره نصر لنن نه بس د کوون کې خنځوی او مدرسو ته زی. د خبر د ولایتونو هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوې ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو په داسې حال کې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نول شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړ شي ډېرې ځورې کې له زده کړو بې برخې وه. انجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو پوهنتون دروازې بدنجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپل مبارزو ته دوام ورکړي. د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي خونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي دي. د هلکان سره لدی چې د خونځیو پرانیستل کېدو ته او د نوي تعلیمي کال پیل ته خوشاله دي، خو وایي چې کاش د دوی خوندو او نورو نجونو زده کوونکو هم د اجازه تر لاسه کړی وای چې خونځیو ته تللی وو. د لغمان ولایت اوسیدونکو او د یاد ولایت په یو خونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکی شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي خونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر زده کړو به برخې شوې او په کور ناسته ده ډېر نه هیله شوه. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې اختر خبری ایجنسی تیر ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه پر ورځ د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې وړتیا بللی او ویلي دی له شرایطو سره سم به د سونز هواری کې، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دی ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سبا باندې دوه کلونو کې افغان خځې او نجونې له منځنۍ او لوړ زده کړو سربیره لکار هم منع کړي او همداشان خځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو ورزشی کلپونو او د خځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لري واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو ترڅنګ په وروستیو کې طالبانو حکومت په سنگرتونونو کې د خځو په کار او د بندي امیر ملي پارک ته د هغوی پورته کم بندیزونه ولګول چې د دې پریکړو هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپل پریکړو کوم بدلون نه دی راوستي.
تلاش سب مننه و موریدل چې د افغانستان په نهو ګرم سیر ولایتونو کې نن شوانیس کال پیل شو او لشپژم ټولګي ورپورته به هم جنو ته اجازه نه ورکړل شوی چې مکتبونو ته لاړ شي. او د راپور کې د اسلامي همکاري د سازمان هیئت هم اشاره وشوه، د هیئت د پنځشنبه پر ورځ کابل ته ورسید او دوی په خپل وب پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سفر هدف یې دا دی چې طالبان وهڅوي چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او د ښځو د کار ممانعت ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 14 خوارو هیوادونو لپاره 125 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته اعلان کړي چې په دې کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره دي. د اوچا مشر مارټن گریفیتس په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال په افغانستان کې 45 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د بودیجې کمی په دې هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې تر کچې رسولی. جزئیات ته امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشری مرستو رسولو لپاره لخپل بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا خپل به پاڼه پرون وخت یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېری پیسې یعنی شل میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوې دي. اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارچن گریفټس له قوله لیکل شوې موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تشړک کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. گریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لږ ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال شل میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیابه تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان فری کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کم مرستې ونه رسیږي ډېر زیات به وي. هغه ټول په افغانانو باندې وي، په بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او ټول اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول میرمنې او ماشومان. او هغه میرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنیو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
خغلی امانی ده هم وای چې اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 21 میلیونه افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هیڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هیواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکېنو اعلان شوی 2 ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راز تمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسیدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار ایشتل شوي وو شن کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیا او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه 2 ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له 3 جګپوړو چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د هوا پیشندنې نړیواله اداره وایي ځمکې د خپلې شمالي نیمې کرې تر ټولو ګرم اوړی چې په اګست میاشت کې تودوخه د ریکارډ تر کچې رسیدلې او ورسره مرشوب له حملوه تر شا پرېشي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې او د اروپایي ټولنې د اقلیم ادارې کوپرنیکس نن چهارشنبه وویل چې اگست میاشت سرژنی کال د جولای له میاشتې وروسته چې تر ټولو ګرمه میاشت ثبت شوې دوهمه ګرمه میاشت وه. ساینس پوهان د تودوخې د زیاتوالي د دغې ګرمې څپې عوامل د اقلیم په بدلون کې د انسانانو رول، د ډبرو سکرو او طبیعي ګازو سوځول او هم په آرام سمندر کې د النینو په نوم د هوا د نوې پدیدې فشار نه بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې ته سړک نه دی تیر شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر او اوسني حکومت کې له هرې ادارې او موسسې څخه د مرستې او سړک رغولو غوښتنې کړې دي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا حکومت او مرستندویانو نه پاملرنې اړ کړل چې مټې رابډ وهي او خپلې سیمې ته د سړک جوړولو چارې پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسکونه اوسیدونکي هر ورځ د خپلو وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته یې مټې رابډ وهلې دي. د بانډول اوسیدونکي وایي په تېره اوسني حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هرې ادارې او مرستندویه دفترونو دروازې ټکبلې، خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکي محمد یعقوب خان:
کلونه کلونه تیر شو دلته راشل کلن آبادی دوره و دلته هغه حکومت توجه و نکه. اوسنۍ دوره کې چې امارت اسلامي دلته حاکم دی، زمونږ د کلي شورا، د منطقې شورا، مختلف وزارتونو ته، مختلف مؤسساتو ته لاړل چې مونږ سره د دې سړک جوړولو کې مرسته وکړي، خو هغوی وویل چې مونږ سره بودیجه نشته.
یعقوب خان راته وویل له حکومت او مرستندوی ادارو څخه ناهیلی خلک اړ کړل چې خپله لاس په کار شي او د سړک رغولو چارې پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لارې په غرونو کې، په درو کې ډېر مشکلاتو سره وصل کیږي او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سړک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو په هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چاو ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سړک وصل. دغه سړک اول قسط چې دی کار 3 کیلومتره پای ته رسیدلی دی، او دوم قسط 5 کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی، څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا که د یاد سړک کارونه بشپړ شي، له یوې خوا به د بانډول دره د سړک خاوند شي او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا 5 کیلومتره لار را لنډ شي. ځایي اوسیدونکي وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلی دي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته په کار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منظوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر هیدری هم مني چې د بانډول اوسیدونکي د سړک نشتوالي لامل ستونز سره مخ دي، او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دغه لاره چې د بانډول خلکو شروع کړې دا ډیر لنډه ده. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې دوی سره همکاري وشي، چې دوی کار وکړي، او که چې دا سړک هلته ورسیږي دا لاره ډیر لنډه لاره ده، او کار روان دی، کار په جریان کې دی، او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده کې چې دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دي پاره داسې لاره ډېر لنډې کې.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکي ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سړکونه نه لري، او کومو ځایونو ته چې سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سبب کیږي.
د طالبان حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مرستیالان، د څانګو عامران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي. یو شمېر ډاکټران وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو او کیفیت ته زیان اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت تیر اونۍ ملا محمد ادم مسلم د کندهار د عامې روغتیا رئیس وګماره چې په یو مسلکي بست کې د یو ملا دا ګمارنه له نیوکو سره هم لا وه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس یو داسې ملا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامې روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلي دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری زبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضي د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسا طه د کاپیسا او حافظ سعید الرحمن قادری د لوګر د عامې روغتیا په ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. همدا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصبا چې د غزنی، مولوي ضیاءالحق دشتي د فراه، قاری محمد انور د کندز او شیخ میرصدام د بلخ د عامې روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامې روغتیا په ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدودې نه دي. د دې تر څنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي، چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16 د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي یا هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا د شبخانو ریاستونه یا هم د سیاتیانې ریاست، دا په کارونو واقع منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوای د دوی پروختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې لامل نیمایي ډاکټران خپل دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامې روغتیا ادارو مشران که مسلکی خلک نه وي پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او همدا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي راډیو ته وویل،
رئیس صحت عامه یا عامره
د عامې روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامې روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامې روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی.
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامې روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ایلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایلمند ولایت د باغران په ولسوالۍ د درې په کلي کې ډېره وچکلي ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. زموږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو، خلکو ته کارتونه ورکړو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو لاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشف نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
فاران دغه پریت. نصرت الله د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلنی ولایت ده. ورور له ګلستان په ولسوالۍ کې د سکروم مدیر چې دی، یو داس شی دی ورور، پر خلکو باندې خوش کې هم کوي، چندان سړی نه دی ورور، رقم رقم خوش کې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی، مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کرار شي، هم سم د وظیفې سړی ولري ورور. السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دی غذایی د کارتونه ورکی د دی وړو دال او د شیانو د دی دانن دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالی کې لوګر ولایت څرخ ولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ورکړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کې تاسو کا په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کا نو په هم نشو کې دا څوایدا ولې شو له کار د شپږم میاستې بیا ورکې د څلور میاستې کارتونه ټول واخستنه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211420201
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه